برنامه حضور داشتین و همچنان شما و شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را شنوا بودین. اوقاتتان خوش.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي، اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستان شي. خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بېدرکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوی په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه د پایل شوې او تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وایي او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلو حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیلو د پاوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لدې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د طلبي په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرائیلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرائیلو مخکې ویلي و چې له یمنه د دوی پر لور توغندی شنډ کړی دی. متحده ایالاتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 1408 ده چې د 2015 میلادي کال د مې 14 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولی وای په افغانستان کې شپک څلوي سلنه واده شوی میرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي د خزو سره لید بد رویه کوي، خاوندان سران خوخانې ټول راحتي نشته ور سره سلوک سره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډ مهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه معلومات درکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی او عاطفي ځوراونو سره مخامخ دي. د استازولي پر خپل ایکس پانه د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او لقول ویلي دي چې د محل په افغانستان کې شپږ څلوي سلنه واده شوی میرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوی خزي له فزیکی، جنسي او عاطفي زورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانا د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوي سلنه واده شوی میرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره سلور در سلنه واده شوی خزي لاتفي زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالي په پاتره سوالو کې د نارینه وو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه نه ده، بلکې د ورښتینی شخصیت نه خدا موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو ملاتړ ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو 45 کلن اوسیدونکو چې په خبره یې نږدې تر لس کاله د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوی او د دوی په کلي کې ډېرې نورې میرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي د خزو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خوخانې ټولې بد وضعیت کوي ور سره پوه شي، راحتي نشته ور سره سلوکو سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي، او خپل هم د سي په مونږ تیر شوی دي زکه وایم
د خزو د حقونو او شمیر فعالان وای په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خزو د غږ او ریډو ټول بنسټونه لمن زوړل شوی چې عملې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوه. په کابل کې د خزو د حقونو وی فعال د نوم د نخبرې دوه غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د خزو د غږونو د اوریدل ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوی او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 روپۍ خو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادان وي د طالبانو د حکومت لخوا له دندو لری شوی دي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو اوس خبر ورکړل شوی چې لبستونو څخه هم تنقیس شوی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لری کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې زده کړې کړي او د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکته ده شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاضرېم څه کول نه لره او نه رسمیت لره. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بلاخره نتیجه یې دا شوه چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بلخ ځینې استاده چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوي او یوازې 15000 افغانۍ معاشي اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړ او 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته تنقیس کړل چې زه خپل هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنقیس شوي
چې ډیره یې خزی دي. د طالبان حکومت روسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې سبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقید سعید کړی و او دا یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو ماشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بېلابېلو برخو کې د بسونو د تنقیص تر پرېکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو اداوي هم ټولې دروغ ثابتېږي.
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شر سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شر سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهم ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د هغوی خبري واوري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شر له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشیلاندی یاغیانو اصلي ملاتړی و. سپینمانی وروسته اعلان وکړ چې دی غونډه شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینمانی یو ویندوی ویلی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شر څخه غوښتي چې سوریه دی له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشر د لومړی دورې پر مهال عملی شو او لمخې د متحده عربی اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا وخت ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شر څخه هم داراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطینی ترهګر وباسي. د سپینمانی د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او غازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشانو د ناشتې په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر لخبریدو سره په سوریه کې د خوشی څپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره راپور ورکړ چې د ترامپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې خلک د سه شنبه په ماښام واټونو تراووتل او خوشی وکړي. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پایل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشر پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد اشر جهادي بولي، که څه هم د هغه ډله تحریر الشام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ور اخوا
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړې نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړي او ویلې دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12مه ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 12مه پای ته رسیدي.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندې حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندې حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناهغښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي کدا پریکړه پلی شي نو احتمال لري چې له 9000 ډیر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناهغښتون کې موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې مې په 12مه پای ته ورسي کې او لاغو کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د سرګندونې په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغند اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته سنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدي. لابل خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناهغښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غختل پر راپور کې مخبور شه ازادي رادیو ته ویل
دغه سرګندونې هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې سلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډېر زیات خوشینون کې حالت زمونږ غختنه داده هغه څه چې د افغانستان کې وس روان دي. دا غي په بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی متوازن
دی وای ک پروسه د غډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلا نو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډا شوی او افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکنی ادارې د 4600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20مې څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبيپې خو یا نور غیر عادي شرایطو لامل نشي کولای خپل هیواد تستانه شي. ورسره له هغه چې طالبانو د 2022 کال په اگست کې پر افغانستان بیا وکټینګ کړ د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستان بهر انتقال کړل. له دې ډلې لا 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په پاکستان کې میشته د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر خزینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمیر افغان ورزشکار انجونې ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چې درې کاله کېږي له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
په پاکستان کې ژوند کوم، لګنو اقتصادي ستونزو او دغه شان د خپل ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کال کېږي چې لخپلو کیسونو هیڅ خبر نه یو او زه په پاکستان کې د یو افغان کډوال او افغان ورزشکار په توګه لدې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنری یا یو این سی آر سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوری نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړي چې وین غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې بنو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیلا مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه،
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري ملاتړ ونه لري څنګه کولای شي چې په شل 25 زره هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دی لکه د کور کرایه، د برښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه ډیره سخت د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي. په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخت ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پاراولمپیک د کمیټې په خوانی مشر عبدالحسین حساری چې دای هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي د پاراولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی یو انیسیار کې کیسونه لري خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا ایم ایم ای منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول خرجو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې شاس روانه په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خواجه تاریخ کې لا و، نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و. دوغونه غربت نو نو خلق به پور دار کوي ورسره نو وس تاریخ باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې نو لغه بیا د کوم خوا کې او بده د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لاس خرواره شې د کال خوریا ته خرواره خوریا هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کې نو د کور نور شان په چیش برابر کې نو لې امارات څخه مو غوښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرسی در واړوي او داسې دي نه کوي چې ولسی له خپل ځان ناراضه کې وس هم زیات ولسی ناراضه دی خپل ماشام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسیږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او ارڅنه بره خود زیاتې ژینو څوکي ټول پاکستان او ایران ته واوښتل او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو دا ازادي راډیو څخه موږ غوښتنه دا چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیک هلې احترامات مې قبول کړئ قدر منو غوړلې سکون کو زه پرېښنه غواړم خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرکت پې ما ده یو لسم ټولګي جغرافي هم از مونږ پرم لوسته هلې د چې تاسو ټول قدر منو غوړلې سکون کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو زمو راستا سو درن ورځې شپ پرم لوسته هیواد نپلورن کې حزي دي چې کتاب صفاله 15 سیمه پیل 3 شپې می سپې پرې دی هم درنګ زمو راستا سو درن ورځې درس اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی نمړی د هیواد نپلورن کې حفظیت و یم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه سرور مهم موضوع کنه وی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکون کو د پرته جواب د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پیری را سره ملتیا وکړي قدرمنو ځکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلورن کې حفظی پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان د نیپلرونکو حوزه په حق له معلومات تاسو ته دا چې موږ تاسو د نیپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې نیپ د زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمېرل کیږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو له خوا څخه سړینې سرته ورسول شول نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمالي شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیان کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکو حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 15 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستل کې دوه ور دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شوډل سی وی دي دویم برخه به درنه ځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن نتا ثابت شي وی دي او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې 4 میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی هم چې نن د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د دقیق د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د استلو وړ زیرمې 6.3 میلیونه ټنو نفت شدل سوي دي. سلامه برخه درنو زده کوونکو، د زمرود سعید نفت زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیونه ټنو ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کوم خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسی وو سیجه په حق له معلومات لستر وو او سیجه زمر په هیواد کې څومره د نیپټو زیرمسته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پرېزات په حق له معلومات لستر وو چې زمر په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پرېزات موجود. قدر منځ د کوونکو د شمر تاسو ټول په هیجو انسانان لډیر په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې مور تاسو د پلیزات د کلمې سره شناسي وي خو په پخو وختونو کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو. د هغو د نشله مخې څخه په دې برخه کې مور تاسو په دې باندې پوسی وي چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي. د اوسپنې سرب دی، کروم دی، جستی او ګرانوایې پلیزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو لومړنۍ برخه د هغولو جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه شدل شوې ده او د حاجی ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوې ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیونه ټنه پورې شدل شوې دي. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او اخیرنۍ په خپل چې د اخیرنۍ کان یې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازې په سلو کې 15% شدل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د حاجی ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجی ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیر ملپلو وسخه د سیمې یو له ډیرو مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارډ ټنه شدل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شدل ده چې د قانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجی ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دولس زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغیر خود او همدارنګه خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شو د سوي د چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کانچری د میسو اټکل شوی زیرمې له 15 میلیونه ټنو څخه زیاتې شدل سوي دي چې د قانونو د وزارت نیوي شو او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو میسو پرې شدل شوي دي. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لورې پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي او همچنان درنه ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی په دوه دوړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي بل هم درنه ځکه کوم کو د سپینو زر قانونه دی سپینو زر قانونه هم د زیرمې چې دی د پنځشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې او همدارنګ د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه قرنه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپ او جستوکانو نه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په حقوقي د دغه قانون چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو یا هم دغه نوم موجب تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمی د یو زر تنه څخه جست او 15500 تنه سرب شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خلنی برخه چې دغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت په حق له ولول لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کارکیو میزونو او چوکیو ماشينونو او پرزو همچنان د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنه ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لوسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره په خوا زمانه رئیس په د نوې کې کار کړی دی چې د هغولو جملو څخه یو پخپل ګرانیټ یا هم خره ډبرې دی چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په جوړو برخو کې او اورغورځون کو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامست کیږي چې شکل رنگ لري او دا ډبرې د ترقوم او سختوالي لامل څخه د ودانی یو په زینو تحت دابونو یا هم ورڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبرې چې د ترنوز د کونکو د بزلت دا ډبرې دی بزلت لرونکي ډبرې چې دی هغه پخپل د بری د زمکی د مخ د ورغورځون کو د له د مواد پاتشین څخه مې سره غلی دي چې ورغورځون کې فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونی کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنی سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د ډول ډبر مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی پیل د سپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامست کیږي چې ډېر شایسته او زینتي ډبرې دي سلرم ډول ډبرې چې درنه ځکون کو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منون کې او هنګي ډبرې دي چې په بیل بیل او شکل رنگونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو مهمو ډبرو له جملو څخه مقرر کړي چې سپین رنگ لري مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. ښه وخت تلف مه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی چې کون کو زبرشن غاری وزره به هم تاسو ټول ته شرع واس پای ما د ولسم ټولګي جغرافیا مز من شپږم لوست. خو ځکه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست یا هم هغه درسي هدف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی محصولات پیژندل، دویم د محصولاتو ارزښت، دریم ځمکني حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو قدر من زکون کی دلوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سز تکړي روز زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زما استاد سود نن ورځې د نوې لوست لمرنې موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو محصولاتي د ریس مر استاد سو پښمن کی یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لمرنې محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي. هني که چیرې زما څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوون کی تعریف ورته وکړو. زو تعریف کو محصولاتي لاري د ویټولني او د هیواد اقتصاد ټولنيزي چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره کچېر مور تاسو وايي محصولاتي لاري هم کړشي د ویټولني او هیواد د اقتصاد ټولنيزي سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولني ارتيوي هغه کچېر کرنيزي او سيجي صنعتي او تجاري او سيجي یا هم ټولنیز فرهنګ او سیجی او یا هم سیاسي ود او سیجی. نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کښو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی شته هغه په خپل په محصولاتي کښو یا هم محصولاتي لار باندې ولاړ ده. کچیر ته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې دا باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي. نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو ځکه کوم لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجي اوسئ، ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لمرنی کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي. د دې لپاره تر ټولو لمرنی کار شری هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید دی برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لاري کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کی تر څو دی وکول سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د قرونو ودره مې سکرین موږ وایره سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډول کې شمارل کیږي او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پوری تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه غرونه نیولې ده. یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سندونه هم پکښ کې موجود دي. سمور ګران هیواد افغانستان سندونه چې ډیر نو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه دي. نو د ځمکني محصولاتو او هوایی سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه او پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته لدغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارې کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلای شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي او همدارنګ اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، موږ ویل سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له کچيري لاند معلومات وایو، د هغوی له اهمیت له جمله څخه لمنۍ ارزښت لرونکي اهمیت دي، هغه داري کچيري منظم ترانسپورت لري موجود وو، سيږي هم منظم محصولاتي کشي موجود وو، سيږي نو د ګټ اخستنې په سبب سره به یو هواد وکولې سي چې د هغوی په اجناسو کې په بای کې کمی راسي، هغه کچيري د خوراکي توکي وو، سيږي هغه کچيري لباس نو وو، سيږي هغه کچيري نفت ګاز هڅه وو، سيږي د دې ټولو په بای کې به کمبوتیا راسي، همدارنګه د سوند موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي، د سوداګری مالونو د وخت زکه دوه څخه به پراته به بازارونه ته وړاندې سي، چې کچيري دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولای سي چې د هغوی په بای کې کمبوتیا راسي، هم به ولسته پر اسانتیاوي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره وو سي چې لاره به هواره سي چې درڅو دی وکولای سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دې کوم سامانلات کوم تولیدات چې په کم وخت کې خرڅي، او هم ترنګه د دې تر څنګ بل ځنګړنه چې د محصولاتي کښه ده هغه د بیلابیلو قومونه یو د بلل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یوالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولای شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینی ستونزې چې را مېستې کېږي درنوسته کوونکو هغه د زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنۍ هیواد دي، ډېر لوړې ژورې پکې کېږي، نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېر زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړو ځپل هیوادونو د جملو څخه شمېرل کیږي چې کله د محصولاتي شبکې ویجاړ شول نو بیا ورسته د هغه د جوړول لپاره اړتیا پېښ شوه، چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو جاپان په کانفرنس کې د هیوادو لویو چارو جوړول او پراختیا د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه سکون کوم په هیواد کې اتیا نه جوړ کړی دي او له بندرونو سره نشلول شوی دي، چې له همدې ډول سره مرتاس یو ډول سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلولو ته دوام ورکړی دي. د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره په اړه شوې دي، چې زموږ د هیواد سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغو د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستل. هیله ده چې تاسو ټول پوه شوي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو زمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو ځکونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د سرایو په ګډون د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي، او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسیږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي، او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوي برابر کړي. د دې ترڅنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل کېږي، او د دې ترڅنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړیږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافي جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنۍ هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی چې پوکولاده ارزښت لري. په تیره بیا د سرایو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمیرل کېده. د دې تر څنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1908 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو دا 50 تنه کارګران ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 40 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمیر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالی شکلینې دشتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناک مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسوو.
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه پریکړه ده.